درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لیا مهربان را پس پېڅلې نام السلام علیکم کی هلی میومنې ترنوز د کول کو په دې هله چې روغ او جوړ اوسې او د ژوند چاري به مو شه پر مخ سي ترنوز د کول کو د تاریخ مضمون دریم لوست تاسو ټول ته شرح خلاص پېم په دې هله چې په دې لوست کې هم را سره ملتیا وکي او د لوستل سي مو سات څخه ګټه واخلي د نن زده کول کو نن مو درس ډیر مهم او دلچسپ درس دی چې تاریخي دورې او د تاریخ څخه وړاندې دورې دي ستاسو په کتاب کې دریم لوست دی اومه او اتمه پاړه ده په دې هله چې په دې لوست کې هم را سره مل اوسي او د دې ترڅنګ په دې هله چې د دویم لوست کورنۍ دنده مو زده کړې وي ترڅو تاسو وکولای شئ په دې لوست باندې په اسانۍ سره وپوهیږئ ځکه مخکې مې هم یادونه کړې وه چې دغه ټول درسونه یو بل سره تړلې دي تاسو هڅه وکړئ چې د هر درس درس پای کې کوم کورنۍ کار تاسو ته درکول کیږي هغه زده کړئ نو دا به تاسو سره مرسته وکړي چې تاسو نوې درس په اسانۍ سره په هغه باندې وپوهیږي او مفهوم څخه واخلي تاسو سره مرسته کوي چې هغه درس تاسو ته پیچلی ونه اوسي نو په دې هیله چې کورنۍ دنده مو زده کړې وي راځو خپل درس پیلو چې نن مو درس د تاریخ څخه وړاندې او تاریخي دورې دي په لومړنی لوست کې موږ ویل چې تاریخ لیکونکي انساني ژوند په دوه لوی دورو باندې ویشي چې یو یې د تاریخ څخه مخکې دوره او بل یې هم تاریخي دوره وه تر تاریخ وړاندې دوره او تاریخي دوره دغه دوه دورې موږ په تیر لوست کې ویل و نن ورځ په تفسیر سره وایو چې هر درس یا هر دوره څه ډول دوره وه د کوم وخت څخه پیلېږي انسانانو څه ډول ژوند پکې درلود د تاریخ څخه وړاندې دوره د انسان او بشري ټولنو د پیدایښت څخه شروع کیږي او د لومړنۍ مدنیتونو په ځنګړې توګه د لیک او کتابت د رامنځته راتلو پورې رسیږي یعنې دا دوره مخکې مهم ویلې و چې هغه مهال پیلېږي چې کله انسان او بشري ټولنه لومړی ځل لپاره هغه پیدا کیږي یعنی د انسان او بشري ټولنې د پیدایش سره سم دغه دوره پیلېږي دغه دوره شروع کیږي بیا تر هغه وخت پورې چې انسانان د مدنیت ژوند ته داخليږي یعنی لیک لوست کتابت رامنځته کیږي تر هغه وخت پورې تاریخ دا شیان نو یعنی تاریخ پوهان د هر څه نو شي ځکه هغه مهال لیک او لوست نو هغه مهال کتابت نو ځکه دا دوره د تاریخ څخه وړاندې دوره په نوم یادیږي چې په دې دوره کې تاریخ پوهان تاریخ او د هر څه نو یعنی کله چې انسانان د مدنیت ژوند ته داخليږي لیک او لوست یا کتابت رامنځته کیږي نو په دې وخت کې تاریخي دوره پیلېږي یعنی تاریخي دوره د لیک او کتابت څخه پیلېږي بیا تر دا اوسه پورې دوام لري یعنی کله چې لیک او لوست رامنځته سود په انساني ټولنه کې انسانان د مدنیت عصر ته داخل سو نو په دې دوره کې تاریخ هم را پیدا کیږي او تاریخ پوهان هم یعنی تاریخ او تاریخ پوهان په همدې دوره کې رامنځته کیږي نو ځکه دا دوره د تاریخي دورې په نوم یادیږي چې د هغه مهال څخه شروع کیږي بیا تر دا اوسه پورې دغه دوره دوام لري ځکه چې دا دوره یا اوس مهال چې دی د هم په یو عصري پیړۍ یا عصري ژوند کې دي انسانان مدنیت لیکولست ته هر څه ډیر پرمختللی دي نو ځکه دا دوره د هغه مهال څخه پیلېږي او تر دا اوسه پورې دوام لري د دې ترڅنګ زرګونه او کلونه وخت نیسي د انسانانو په ژوند باندې یا د انسانانو په ژوند باندې زرګونه کلونه تیر سوي د ځمکې پر مخ باندې چې دوی هغه ډیر ساده ژوند څخه راوتلې دي د مدنیت عصر ته داخل سوي دي یعنی زرګونه کلونه د انسان د ژوندانه څخه د ځمکې پر مخ باندې تیر سول چې انسان او بشري ټولنه د لیک او لوست یا کتابت هغه لومړنیو مدنیتونو ته ورسېدل د انسان دغه اوږد عمر پېژندګلوي ته اړتیا لري یعنی دا موږ باید وپېژنو چې دا دوره د څو کلونه چې تیر سوي د زرګونه کلونه چې تیر سوي دي دغه عمر او همدارنګه دغه انساني ټولنه موږ باید وپېژنو چې څه ډول و دا یو خاص پېژندګلوي ته اړتیا لري نو ځکه تاریخ پوهان د هغه دورې یا دغه عمر یا د هغه انساني ټولنې د پېژندلو په برخه کې زموږ سره مرسته کوي نه تاریخ پوهان د هغه د پېژندګلوي پروشنه کولی کې زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ هغه وپېژنو یعنی هم د لرغون پوهان دي چې کولای سي د ژوندانه دغه اوشته دوره یا دغه اوشت پیر زموږ تر موږ پرې دا ورسوي او موږ هغه وپېژنو تاریخ پوهانو دغه اوږده دوره په مختلفو دورو باندې ویشلې ده. یعنی کله چې انسانان او بشري ټولنه د لیک او کتابت لومړني مدنیتونو پورې ورسېدل، نو دغه دوره یو اوږده دوره ده. یعنی ډېر کلونه د ځمکې پر مخ باندې تیر شوه، پر انسانانو باندې تیر شوه، تر څو دوی مدنیت عصر ته ورسېدل. نو دغه اوږده دوره تاریخ پوهان په مختلفو دورو باندې ویشلې دي. د انسان هغه ډېر پخوانۍ دوره یا ډېر پخوانۍ پیر، د ډبرې پیر یا د ډبرې دوره یا د سټون ایج نامه یادیږي، او د دې د سټون ایج نوم ورکړی دی. په ځکه په دغه مهال کې انسانان چې و هغه خپل د ژوند په چاره کې د هغه شانو څخه دوی ګټه اخیستل، هغه ټول د ډبرې څخه جوړ و. یعنی انسانانو به د ډبرې څخه د جوړ شوو وسایلو څخه کار اخیسته، دوی به په غرونو او څمڅو کې اوسېدل. یعنی ډېر ساده ژوند و، هر څه به د ډبرې څخه جوړ و. که دوی مثلا لوښي وه یا دوی کورونه وه، دا هر څه د ډبرو څخه جوړ وه. نو ځکه دغه دورې ته د سټون ایج نوم یا د ډبرې د دورې نوم ورکړی دی. چې دغه دوره یو ډېره اوږده دوره ده، زرګونه کلونه وخت نیسي. چې کله دا دوره پای ته رسېږي، په دغه دوره کې په انسانانو په غرو څنڅو کې اوسېدل. دوی به د څارویو له پوستکو څخه ځان ته جامې جوړولې، د میوو په ټولولو او په ښکار باندې به بوخت وه. دوی به د ښکار د لارې یا د میوو د پوستکو د میوو د ونو د میوو د لارې د ځان لپاره خواړه برابرول، د حیواناتو د پوستکو څخه به د ځان لپاره کالي جوړول. چې دا هم هغه لومړنۍ دوره ده، یا هغه پخوانۍ ډېر هغه لومړني حالاتو کې انسانان اوسېدل. نو دغه دوره د سټون ایج یا د ډبرې دوره. دوهمه دوره چې وه هغه د مفرغ یا برونز ایج دوره ده. چې دغه دوره د لومړي ځل لپاره انسانانو د خپل ژوندانه د چارو د مخبیولو لپاره د فلز څخه کار اخیستی. نو د لومړي ځل لپاره په دغه دوره کې انسانانو د فلز څخه کار واخیستی. چې د برونز فلز چې دی، هغه د مس او قلعې ترکیب دی. یعنی د مس او قلعې څخه جوړ دی. هغه مهال انسانانو به د څاروي د روزلو په څنګ کې د نباتاتو په کرلو، د نیالګیو د کښېنولو او د میوه لرونکو ونو د روزلو سره به دوی هغه آشنایي درلوده. په دې دوره کې انسانانو په غرو او څمڅو کې نه اوسېدل. دوی به د خپل ژوند کولو لپاره یا د اوسېدو لپاره به دایمي ځایونه جوړول. او په دغه وخت کې صنعتي کارونه هم خاص ارزښت درلود. یعنې صنعت یا د صنعت دندې هم په خپله په دې دوره کې ډېر ارزښت درلود. درېیم عصر یا درېیمه دوره چې ده، هغه د مفرغ دوره یا برونز ایج دوره ده. درېیمه دوره د اوسپنې دوره ده. په دې دوره کې انسانان د اوسپنې د شیانو څخه کار اخیستل. یعنې د اوسپنیز وسایل به دوی ډېر کارول. چې له اوسپنې څخه کار اخیستل یا د اوسپنې څخه ګټه اخیستل انسانان د مدنیت عصر ته رسوي. یعنې د دوی وسایل چې وه، هغه به هغه که د کار وسایل وه، که زینتي آلات وه، که تفریحي او ذوقي شیان وه، دا به یې ټول د اوسپنې څخه جوړول. انساني ډلې یا انسانانو به د څاروي د ساتلو سره بېله د دې تر څنګ چې یعنې دوی څاروي ساتل، کرهنه، باغداري، د صنعت او داسې شیانو ته به هم دوی ارزښت ورکوه. یعنې په دې شیانو باندې به هم دوی بوخت وو. د مالونو د بدلولو سوداګري هم په دوی کې رواج وه. یعنې د مالونو بدلولو سوداګري هم خاص یا ځانګړې د دندې په توګه دوی منله. چې یوه ډله خلک یې په دې دندو باندې هم بوخت وو. دا هم د درېیم عصر یا د اوسپنې عصر و. تاریخ پوهان تاریخي دورې په لومړنیو پیړیو، په منځنیو پیړیو، په نویو او معاصرو پیړیو په نومونو پیژندلي دي. یعنی تاریخ پوهان هم د لرغون پیژندونکو په څیر تاریخي دورې په لومړنۍ، منځنۍ، نوي او معاصرو پیړیو باندې پیژندلي دي او دغه نومونه یې ورکړي. لومړنۍ دوره چې ده، هغه د لیک او کتابت د رامنځته راتلو څخه چې 3000 کاله پخوا تر میلاده زمانه ده، د هماغه مهال څخه شروع کیږي بیا تر 1500 پورې رسیږي. یعنی دغه دوره چې کله لیک او کتابت منځته راغلي، نو د هماغه مهال څخه لومړنۍ پیړۍ شروع کیږي. چې دغه پیړۍ یعنی 3000 کاله پخوا تر میلاده پیل سوه، بیا تر 1500 پورې رسیږي. منځنۍ پیړۍ چې ده، هغه بیا د 1500 پیړۍ څخه شروع کیږي تر 1500 پورې رسیږي. یعنی کله چې لومړنۍ دوره پای ته رسیږي، یعنی 1500 کې چې کله دا دوره پای ته ورسېدل، په دوام سره منځنۍ پیړۍ شروع کیږي. بیا دغه منځنۍ پیړۍ تر 1500 پورې رسیږي. پا په 15 کال کې بیا نوې پیړۍ رامنځته کیږي، یعنی منځنۍ پیړۍ پای ته رسیږي، نوې پیړۍ رامنځته کیږي. یعنی د نوې پیړۍ پیل چې دی هغه 15 دی، بیا تر 18 پورې دا دوره رسیږي. ورپسې معاصره پیړۍ ده چې دا بیا د 18 پیړۍ څخه، یعنی په دې مهال کې د فرانسې انقلاب هم و، د هغه مهال څخه پیلېږي بیا تر دا اوسه پورې دوام لري، چې موږ او تاسې هم په همدې معاصره پیړۍ کې اوسېږو. د دې ترڅنګ دا هم د یادولو وړ ده چې د تاریخ دغه، یعنی د تاریخي زمانو دغه ویش دی، دا یوازې یو بیلګه ده چې تاریخ پوهان یې خپل ځان لپاره کاروي، تاریخ پوهان یې ډیر کاروي. په دغه ویش کې په زیات پیمانه اروپایي پیښې هم په پام کې نیول شوي دي، او دغه هرې دورې ته یې د لومړۍ، منځنۍ، نوې او معاصرې پیړۍ نومونه ورکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې درس چې موږ د تاریخ څخه وړاندې دوره او تاریخي دوره مو وپیژندل، چې مخکې مو هم په لومړنۍ لوست کې ویلي وو، په دریم لوست کې موږ په ډېر تفصیل سره وویل چې بیا کله چې د تاریخي دوره، یعنی د تاریخ څخه مخکې دوره پای ته رسیږي، انسانان د مدنیت عصر ته رسیږي، نو په دې دوره کې بیا دا ډېر کلونه وخت نیسي چې کله انسانان یا انساني ټولنه د لیک او کتابت هغه لومړنۍ مدنیتونه ته رسیږي. چې کله دوی دغه مدنیتونه ته رسیږي، یعنی ډېر وخت پر دې باندې تیریږي، پر مځکې باندې ډېر وخت تیریږي، زرګونه زرګونه کلونه وخت نیسي، چې بیا دغه لرغونپوهانو د دغه دورې د پیژندلو لپاره یې زموږ سره مرسته کړې چې موږ دا وپیژنو، او هرې دورې ته یې نوم ورکړی دی. هره دوره، یعنې دغه مکمله دوره په څو مختلفو دورو باندې ویشلې وه، چې موږ وویل یو یې د ډبرې دوره وه. د ډبرې په دوره کې انسانانو د ډبرو څخه کم شیان چې جوړ شوي وو له هغه وسایلو څخه بیا کار اخیستل. دوی په غرونو په دې ځایونو کې اوسېدل، یعنې هر څه به د ډبرو څخه جوړ وه. دوی هغه ډېر لومړنۍ او ساده حالاتو کې دی اوسېدل. په دویم عصر مو ویل، یا دوهمه دوره مو ویل، چې هغه د برونز ایج دوره وه، چې په دې دوره کې انسانان د فلز څخه کار اخیستي، یعنی ټول هغه وسایل چې وه هغه د فلز څخه جوړ شوي وو، او دا لومړنۍ ځل وو چې انسانانو د فلز څخه کار اخیستي. درېمه دوره مو هم ویل چې د اوسپنې دوره وه، په دې دوره کې به انسانانو د اوسپنیزو وسایلو څخه کار اخیستل، هغه که تفریحي ځایونه وه، تفریحي او ذوقي شیان وه، مطلب که هغه د کار وسایل وه، که د تعالات وو، که هر څه وو، دوی به د هغه به د اوسپنې څخه جوړ وو، چې هم هغه د اوسپنې کارول بیا انسانان د مدنیت عصر ته ورسول. چې په دې دوره کې موږ وویل انسانانو په صنعت، په سوداګري، په کرهنه، په باغداري، په دې دندو باندې به دوی بوخت وو. بیا موږ دا هم وویل چې تاریخ پوهان د لرغونپېژندونکو په څیر باندې تاریخ په تاریخي دورې په لومړۍ، منځنۍ، نوې او معاصرې پیړۍ باندې ویشلې ده، یا هرې یوې ته دغه نومونه ورکړي دي. وموویل چې لومړنۍ پیړۍ د 3000 کاله پخوا تر میلاده پیلېږي، بیا تر 1500 پورې رسیږي. د لومړۍ پیړۍ په پای ته رسېدو سره منځنۍ پیړۍ، د منځنۍ پیړۍ په پای ته رسېدو سره نوې پیړۍ، او د نوې پیړۍ په پای ته رسېدو سره معاصره پیړۍ پیلېږي. چې د معاصرې پیړۍ د هغه لړۍ چې ده هغه تر دا اوسه پورې دوام لري، یعنی اوس هم موږ ټول انسانان چې یو اوس په یو معاصره پیړۍ کې اوسېږي، او هر څه یو عصر ته رسېدلی دي. دا اوس موږ د نن ورځې درس، مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ کار دا دی چې د ډبرې په دوره کې انسانانو د کار وسایل د کومو توکو څخه جوړول، د پوښتنو ته به جواب پیدا کوي او زده کوي به. بل پوښتنه دا چې فلز یا برونز څه شي دي، د اوسپنې د زمانه انسانانو کوم دندې درلودې، یعنې د اوسپنې په زمانه کې انسانان کوم وظایف یا کومې دندې درلودې، څه په کوم کارونو باندې دوی بوخت وو، او د دې ترڅنګ د تاریخي دورو نومونه به زده کوي. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته ورسېدی. په دې هیله چې تر دې شېبو راسره مل اوسېدلی اوسئ، نو تاسو تر راتلونکي درس پورې په لوی او مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را پس پیټل نامه سلامونه او نیک هیلې میمونې درنوز د کوونکو هیله د چروغ او جوړوسی او وخت په مو تر دې مهاله په خیره رسولې تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرح خلاص وایم. نن موږ تاسو خپل دریم لوست پیلو چې موضوع مو د افغانستان حالات د واسیانو په دوره کې دی، نهمه او لسمه پاڼه ده. د تل په څیر هیله لرم چې د لوست اخرنی شی بوره سره مال وسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ په دې هیله چې د تیرې ورځې کورنۍ دنده مو زده کړې وي هغه به مو اجرا کړې وي او نن ورځې درس ته په پوره چمتووالي سره تاسې حاضر شوي اوسئ. تېر ورځ مو موضوع د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې و، دا چې د امویانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول و، د دې اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. د دې ترڅنګ د یحیی بن زید د پاڅون په هکله وپوهېدو، ابو مسلم خراساني مو هم وپېژنده، د امیر پولاد او امیر کړور په اړه مو هم معلومات لاسته راوړل، او د لوست په پای کې تاسې کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څو پوښتنو ته ځواب پیدا کول و او د دې ترڅنګ د همغه ځوابونه زده کړه. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، بل دا چې امیر پولاد او امیر کړور د افغانستان په کوم ځای کې امارت درلود، او ستاسو په اند امیر پولاد او امیر کړور ولې د عباسي پاڅون او نهضت څخه پلوي وکړه. نو درنه زده کوونکو، دا زموږ هغه پوښتنې وي چې ستاسو اوس باید زده وي، او د همدغه ځوابونو د زده کړې څخه وروسته تاسې د نن ورځې درس ته په پوره امادګۍ او چمتووالي سره حاضر سی وو. سینو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو چې د افغانستان حالات د عباسیانو په دوره کې دي. دا چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات او اوضاع څه ډول و، لومړی د زو عباسیان پیژنو. عباسیان د اسلام د ګران پیغمبر زموږ د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د اکا حضرت عباس رغد تلن هو ته منسوب دي، او دوی د قریشو د هاشمی څنګ څخه ګڼل کیږي. د دې لومړنی هجری پیړۍ څخه وروسته د سیاست میدان ته راغلل، او هغه مهال چې دوی د افغانستان د نارامي وضعیت حالات څخه خبر سول، نو په 1909 کال کې خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راوستول. یعنی هغه وخت چې د افغانستان حالات ډیر خراب و، افغانستان یو نارام حالت درلوده، هغه مهال یې خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راوستول په 1909 کال کې. د افغانستان یا د هغه وخت خراسان خلکو چې هغوی د ځینو عربي واکمنانو د کړنو په وړاندې هغوی ښه نظر نه درلود، یعنې د هغو مخالف و، دوی د عباسي غورځنګ څخه پلوي وکړه. یعنی دغه عباسیان چې راپورته سوي و، د دوی حمایت یې وکړ، د دوی ملاتړ یې وکړ، ځکه دوی د ځینو عربي واکمنانو د فعالیتونو څخه یا د هغو د کړنو څخه یا د هغو د کړنو په وړاندې دوی ښه نظر نه درلود، یا د هغو سره موافقه نه و، مخالفت یې درلود. نو ځکه د عباسي غورځنګ څخه دوی ملاتړ وکړي. عباسیان زموږ د خلکو د سرشندونو همدارنګه د مبارزو له امله په 1200 یا 1500 سپوږمیز کال کې خلافت ته ورسېدل، او د عباسیانو د خلافت دوره چې وه هغه 1530 کاله وه، چې په پایله کې په 1450 کال کې دوی د خلافت لړۍ چې وه هغه د مغولو په واسطه له منځه ولاړه. دا و د عباسیانو په هکله چې موږ عباسیان وپېژنو. دل چې عباسیان د زموږ خوش پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د اکا حضرت عباس رغد تلن هو ته منسوب دي، او دوی د قریشو د هاشمی څنګ څخه ګڼل کیږي. بل دا چې عباسی کورنۍ د لومړنی هجری پیری څخه وروسته دوی د سیاست میدان ته راغلل، او هغه مهال چې دوی خبر سول د افغانستان حالت خراب دي، د افغانستان حالت درام وزلري افغانستان، نو په 1905 کال کې دوی خپل دایانه مبلغان زموږ هیواد ته راوستول. چې د هغه مهال د پخوانی خراسان یا اوسنی افغانستان خلکو هغوی چې د ځینو عربو واکمنانو د کړونو په وړاندې دوی ښه نظر نه درلودي، د هغو مخالف و، نو دوی د عباسي غورځنګ څخه ملاتړ وکړ، او عباسیانو هم زموږ د خلکو او د سرشندونو د هغو د مبارزو له امله په 1920 کال کې خلافت ته ورسېدل. یعنی خلافت چارې د دوی لاسته ورغلې، او د عباسیانو د خلافت دوره چې وه هغه 1500
دروشت کاله وا او په پای کې په 1450 کال کې د خلافت د دوی د خلافت دوره د مغول په واسطه له منځه ولاړل. د بسنه په حق او په هیدره څو برمکیان پیژنو چې برمکیان څوک دي. برمکیان په اصل کې د یو شخص چې هغه برمک نومېدی د هغه د اولادې څخه دی چې برمک د بلخ د نوبهار د زردشتي ورتون د موبد روحاني و، یعنی د یو روحاني شخص و. او دغه برمکیان چې دی هغه هم د اولاده دی. د دې کورنۍ هغه ډېر نومیالی او ستر شخصیت چې و هغه خالد د برمک زوی دی چې د منصور عباسي د وزیر او سلاکار په توګه د دنده سرته رسول. د خالد څخه وروسته بیا د ده زوی یحیی د دې کورنۍ یو ډېر پوه او د نفوذ خاوند بلل کیږي. د دې تر څنګ د دې عباسي خلیفه مهدي له لورې د هارون رشید د ښوونې او روزنې لپاره د ښوونکي په توګه دی ګمارل کیږي چې هارون رشید ته مثلا هغه ته زده کړه ورکړي د ښوونې او روزنې چارې د هغه لپاره دی سرته رسوي. چې بیا دی وروسته د هارون رشید د حکومت په دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې په خپل لاس کې نیسي. یعنی کله چې هارون رشید واک ته رسیږي او دی خپل حکومت پیلوي نو د حکومت په دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې همدغه ده ته په لاس ورځي او دی د خپلو دوه زامنو سره هغه ته کار کاوه. څه موده وروسته بیا هارون رشید پر هغوی باندې بدګمانه کیږي او په 1400 سپوږمیز کال کې جعفر د یحیی زوی ووژه او په خپله یحیی او د ده کورنۍ هم بندي کړه چې بیا د برمکیانو ټول مالونه یې ضبط کړل. د دې پیښې څخه وروسته بیا برمکیانو د جملې څخه داسې یو ستر شخصیت هیڅ وخت راپورته نه سو. راځو په عباسي دوره کې کلتور او پوهنې ته. دا چې کلتور او پوهنه د عباسیانو په دوره کې څه ډول وه، د عباسیانو په دوره کې د افغانستان یو شمېر سترو شخصیتونو د ځلیدو کتونکي او شاهد وه. یعنی ډېر ستر شخصیتونه، ډېر ځلیدونکي شخصیتونه د افغانستان په خاوره کې د عباسیانو په دوره کې راپورته شول چې د علمي او ادبي اثارو په لیکلو سره یې خپل نومونه دوی تلپاتې کړل. مثلا د هغو له جملې څخه محمد، احمد او حسن، د موسی بن شاکر خراساني زامن و چې دی پریازاتو کې لزانه کتابونه لیکلي دي. همداراز ابو معشر جعفر بن محمد بلخي مشهور ریاضي پوه چې 12 کتابونه تالیف کړي دي، او بشار بن برد تخارستاني و چې دی په عربي شعر کې ډیر نوم لري او ډیر مشهور دی. ابو زید احمد بن سهل بلخي یو ادیب، متکلم، فیلسوف او د جغرافیه پوه. همدارنګه ابو زید چې هغه د جغرافیایي او فلسفي په پوهنه کې کتابونه تالیف کړي دي، او همدارز ابو محمد هاشم بن زید سروانی چې د عربو د شعر په باره کې کتاب ولیکه. دا هغه ستر شخصیتونه دي چې د افغانستان په خاوره کې ډیر ځلیدونکي و د عباسیانو په دوره کې. یعنی د عباسیانو په دوره کې د کلتور او پوهنې په برخه کې همدغه ډیر مشهور او ځلیدونکي کسان و چې د پوهنې او کلتور په برخه کې کار کړی و. نو درنو زده کوونکو، دا و د افغانستان حالت د عباسیانو په دوره کې. زموږ او ستاسې د نن ورځې دریم لوست عباسیان مو پیژندل چې هغوی د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د اکا حضرت عباس رضی الله عنه ته منسوب دي، او هغوی د قریشو د هاشمي څنګه څخه ګڼل کیږي. همداراز عباسی کورنۍ د لومړنۍ هجری پیری څخه وروسته د سیاست میدان ته راځي، او کله چې دوی په خبرې شي د افغانستان حالات نارامه دي. دوی خپل دایان او مبلغان په 1900 سپوږمیز کال یا 1920 زیږدیز کال کې افغانستان ته رالیږي، او د افغانستان یا د هغه مهال خراسان خلکو چې هغوی د ځینو عربي واکمنانو د فعالیتونو او کړنو په وړاندې ښه نظر نه درلودی، د عباسي غورځنګ یا د عباسي پاسون څخه ملاتړ کوي. او عباسیان هم زموږ د هیواد د خلکو سرشندونو او مبارزو له امله بیا په 1320 کال کې دوی خلافت ته رسیږي، او د دوی خلافت دوره بیا په تقریبا 1530 کال وه چې بیا په پای کې دغه د خلافت دوره د مغولو په واسطه له منځه ځي. ورپسې مو برمکیان وپیژندل چې برمکیان د یو شخص چې هغه برمک نومېدی د هغه د اولادې څخه دي، او خپله برمک چې و هغه یو روحاني و او د دې کورنۍ نومیالی او ستر شخصیت خالد تبرمک زوی دی چې د منصور عباسي د وزیر او سلاکار په توګه دنده سرته رسوله، چې د خالد څخه وروسته بیا د زوی یحیی د دې کورنۍ یو ډیر پوه او د نفوذ خاوند بلل کېدی. همدارنګه دی د عباسي خلیفه مهدی لخوا څخه د هارون رشید د ښوونې او روزنې په توګه د استاد په توګه د ښوونې او روزنې لپاره د استاد په توګه ټاکل کیږي، چې بیا د وروسته د هارون رشید د حکومت په دوره کې، یعنی کله چې د هارون رشید حکومت پیلېږي په هغه دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې په لاس کې نیسي او د خپلو دوو زامنو سره هارون رشید ته کار کوي، چې بیا وروسته هارون رشید پر دوی باندې بدګمانه کیږي. همدارنګه د عباسي په عباسي دوره کې مو د کلتور او پوهنې په حق لوویل دا چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان یو شمېر ستر شخصیتونه راپورته کیږي په دغه مهال، او دوی د علمي او ادبي اثارو په لیکلو کې خپل نومونه تلپاتې کوي، چې د غوله جملې څخه یو محمد احمد او حسن د بوسا بن شاکر خراساني زامن و، چې دوی په ریاستو کې د ځانه کتابونه لیکلي و. همدارس ابو مشعر جعفر بن محمد بلخي مشهور ریاضي پوه چې دولس کتابونه لیکلي دي. همدارنګه بشار بن برت خراستاني چې په عربي شعر کې ډیر زیات نوم وتلی دی او ډیر شهرت لري. ابو زید احمد بن سهل بلخي یو ادیب متکلم فیلسوف او د جغرافیه په، همدارنګه ابو زید چې هغه هم په فلسفي او جغرافیه برخه کې کتابونه تالیف کړي دي، او اخر محمد ابو محمد هاشم بن زید سروانی په حق لویل چې د عربو د شعر په باره کې کتاب لیکلی و. دا د عباسیانو په دوره کې د کلتور او پوهنې په هکله وه چې څومره کلتور او پوهنه پرمختګ کړی وه او کوم ستر شخصیتونه په دغه مهال کې وه. نو په دې هیله چې تاسې د درس څخه ګټه اخیستې وي او د پام وړ وګرځېدلې وي د نن ورځې لوست، نو درنه زده کوونکو بیا هم ستاسې کورنۍ دنده درو پوښتنو ته ځواب ورکول دي. د تل په څېر بیا هم یادونه کوم چې هڅه وکړئ درو سره پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، د ځوابونه په ښه شکل سره زده کړئ تر څو وکولای سي په درس باندې شو پوهیږئ، راتلونکي درس تاسو ته پیچلی ونوسي او په لوست باندې هم مکمل ډول تاسو وپوهیږئ. پوښتنې مو دا دي، اول دا چې په عباسي دورې کې کلتور او پوهنه څه ډول وه؟ په همدې لوست کې موږ باندې وپوهیدلو دا چې په عباسي دوره کې کلتور او پوهنه څه ډول وه. دې پوښتنې ته ځواب وایاست. همدارنګه د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول وه؟ د لوست په سر کې موږ وویل چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول وه او افغانستان خلک په څه ډول حالاتو کې وه، دې پوښتنې ته ځواب وایاست. ورپسې برمکیان څوک؟ برمکیانو په هکله هر معلومات چې تاسو د همدې لوست څخه زده کړی وي موږ دلته د برمکیانو په هکله وویل، دا چې د دوی دوره څه وخت پیلېږي، کوم کسان د دغه اصلا خپل برمکیان څوک دي، بیا په دغه دوره کې کوم کسان ډېر ستر شخصیتونه دي، څه ډول واک ته رسېږي او کوم کارونه کوي، په دې هکله هم تاسو معلومات ولیکئ، درو سره پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او درې سره پښتنې په شش شکل سره زده کړئ تر څو پراتلن اسمو ژراتلن کې درسونه هم د همدغه لوستونو سره تړاو لري. نو که چېرې تاسو دغه لوست په مکمل شکل سره نه زده، نو راتلن کې درس به تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي وي. نو درنه ست کوونکو تر راتلن کې درس پورې خپل کورنۍ دندې په شش شکل سره اجرا کړئ او لوست هم زده کړئ، تر راتلن کې درس پورې چې بیا هم د وی نیوي او په زړه پوری موضوع سره تاسو درنه حضور ته حاضرې جو. تاسو ټول په مهربان او لري رب سپارم، شو وخت ولري شي چاري. خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربانه را په سپیشل نامه سلامونه ونی کی هلی میومنې درنو زده کوونکو هله د چروغ او جوړ اوسې وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولې وي تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون درې ملست شرح لاست وایم هله د چین نور هم د لوست راخلې نشي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي د نن زده کوونکو نن مو موضوع د شاه شجاع د لمړي ځل واکمنۍ په حق لده د دې تر څنګ د شاه محمود او د دویم ځل واکمنۍ او د نورو واکمنۍ په حق لبه مو تاسو نن په همدې لوست کې معلومات لاست راو لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د لومړي ځل واکمنۍ په حق لده د چې شاه شجاع سره ول وخت رسیږي کله چې شاه محمود په لاس باندې شاه زمان رندیږي او دغه کار د خلکو د زړه د بدوالي لامل کیږي د چې خلک د شاه زمان شاه محمود څخه زړه بد کی او د شاه شجاع لپاره دغه کار د فعالیتونو لپاره لا خلاصوي همدغه د چې دی بیا د کابل د خلکو په بلانه باندې پلازمینه ترځي او د هوا چارې په لاس کې نیسي د کوم ځای چې د افغانستان خلک د کورنی جګړو څخه ډیر پتنګ راغلي و دوی د هوا د امنیت غوښتن کوي نو شاه شجاع هم د دې لپاره چې خلکو دغه هیله ورپوره کړي دی په ځینې کارونو باندې لاس پوري کوي ځینې کارونه کوي مثلا هغه خپل ورور شاه زمان خوشی کوي او خپل د ورور مخالفین خپل د ورور مخالفین چې هغه یو ځپل او د هغه له ډلې څخه یو هم عاشق شنواری وو چې موږ په تیر لوستونه کې ویلو وا شاه زمان چې هغه د شاه شجاع ورور وو د عاشق شنواری له خوا هغه ړندیږي بیا کله چې د شاه شجاع وخت رسیږي نو خپل ورور شاه زمان د بند خلاصوي او خپل ورور مخالفین ځپي او هغه کس چې د شاه زمان ړند کړی وو عاشق شنواری هغه هم په دار باندې زړوي چې دا ځنې کارونه و چې شاه شجاع یې سر ته رسوي هغه د بارکزی په د بارکزی د وډونو په خپل کې دوه باندې هم لاس پوري کوي او د دې تر څنګ د اړیکو ټینګولو لپاره د دوست محمد خان خور ځان ته واده کوي او وزیر فتح خان ته د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکوي تر څو د هیواد اداري چارې د په غاړه وي خو بیا هم دغه کار ډیر دوام نه کوي وزیر فتح خان د شاه شجاع د پرزید باندې د هیواد په مختلفو سیمو کې په لمسون باندې لاس پوري کوي خو دغه کار چې د وو هغه کومه خاصه غټنه درلوده د لپاره او کومه غټوره پایله نه درلوده شاه شجاع خپل وکملی ته دوام ورکړ خو په پای کې بیا هغه محل چې شاه شجاع په کشمیر او پېښور کې وو شاه محمود د خپل پلویان په ملاتړ باندې د بند ځان خلاصوي او د بند تشتي د شاه شجاع پر ضد باندې ځواکونه راټولوي په پای کې شاه شجاع ته په غندومک کې ماته ورکوي چې په دې دوه سره شاه محمود د دویم ځل لپاره پر تخت باندې کښینی او خپل شاه شجاع چې هغه یو فرهنګي سړی و د دې ترڅنګ د دریجه بشاعر هم و چې شیرونه هم ویل د د کلام بیلګه په یو څلوریزه کې هم لیدل کیږي چې د هغه یو څلوریزه په دې ډول و مرغ دلم به یاد وطن ګریا میکند ان بلبل از فراق چمن ګریا میکند تا دل سفر گزید به چین دو زلف او قربت کشیده بحر وطن ګریا میکند دا د شاه شجاع د دریجو بی یو څلوریزه و چې دا ویلې و نو په همدې ډول سره د کته هم یو فرهنګي او د دریجه بي شاعر وو د خلکو لپاره زیات خدمتونه وکړه خود شاه محمود په واسطه باندې د پګندمکی ماته خوري او بیا هم شاه محمود دویم ځل لپاره وخت رسیږي راځوي چې شاه محمود د دویمې دورې وکمنې سره ډول ودا چې د دویم ځل لپاره د وخت رسیږي شاه محمود په دې باندې بریالي کیږي چې د وزیر فتح خان په کومک سره د دویم ځل لپاره د هیواد د واکچاري په لاس کې ونیسي وزیر فتح خان هم د دغه شاه محمود اعتبار څخه ګټه اخلي او د خپل واک د ټینګوالي لپاره بیا د وډونو ترمنز په فعالیتونو د ولایتونو په ویش باندې لاس پوري کوي چې دغه کار بیا د شاه محمود د زوی د کامران د خوشی لامل وګرځید شاه شجاع د هیواد په ختیځ پولي کې ډیر زیات نفوذ درلودي خوارزوا کې درلودي د سدوزي او برګزي ترمنز سیاسي کشالي همدارنګ قدرت ته رسیدو څخه پرته نور ټولنیز مسائل هم وی چې دا خبرې د شاه محمود د اندیشنې لامل ګرځېدلې او د بیا خپل ځای کامران هرات ته ولېږي او نوموړي بیا په هرات کې د وزیر فتح خان د وډونو پر ضد باندې په غش اخیستلو باندې لاس پوري کوي چې دا کار په ټول هیواد کې د هرات څخه تر کشمیر پورې د تاریخوالي لامل وګرځېدې او د دغه بلوا د مهمو مهریکو عواملونو څخه یو هم دوست محمد خان
نموري بیا د کشمیر څخه کابل ته راغلی او د کابل په شهر کې شاه محمود د غزنی په لور باندې شاتک تار کړ. شاه محمود یې دته مجبور کړ چې د شاتک وکړي د غزنی خواته، چې د دې پیښو سره سم د وزیر فتح خان د وړونو لخوا د مرګ د غچ اخیستلو په موخه باندې تاوتریخوالی زیاتیږي او د شاه محمود د ماتې لامل ګرځي، چې په دې سره د شاه محمود د واکمنۍ دویمه دوره په 1318 زیږدیز کال کې پای ته رسیږي او د واکمنۍ نوره ختمیږي. ورپسې امیر دوست محمد خان د لومړي ځل لپاره واکمنۍ ده چې وزیر محمد خان سره ولواک ته رسیږي. وروسته له دې چې دوست محمد خان په تدریجي ډول سره خپل موقعیت په کابل کې ټینګ کړ او کابل ته راورسېدی، د پاچاهي او امارت شرایط یې ځان ته برابر کړی چې د پاچا سي او امارت چارې په لاس کې ونیسي، تر دې چې بیا په 1315 زیږدیز کال کې د ده پر سر باندې د تاج ایښودلو رسم په ډیر ساده توګه په کابل کې ترسره کیږي او نوموړي ته د امیرالمؤمنین لقب ورکول کیږي. په لومړی ګام کې د اعتماد کسان د واک لري کوي او پر ځای خپل ځامن باندې ګماري. وروسته بیا د سکان پر ضد باندې جګړې ته ځان چمتو کوي. د دې جګړې د ترسره کولو لپاره مخکې د سوداګرو، هټیوالو او نورو قشرونو څخه عانه راټوله کړې وه او د خپل خوشي 15000 پلي او 10000 سرتیری په 1315 زیږدیز کال کې د پېښور په لور باندې واستوه. سلطان محمد خان د 10000 باجوړي سرتیری په دلودلو سره د امیر د اردو یو برخه و او د دغه ځواکونو د خوځیدو د رنجیت سنگ په ځواکونو کې ډیره لوی بیره پیدا کړې و. رنجیت سنگ بیا د ته حاضر سوچي د تازه د افغانانو سره روغه جوړه وکي او خپل یو پلاوي چې د هرلن په مشري باندې د امیر حضور ته واستوي. هرلن به دادند درلوده چې په هر ډول سره وي د افغانانو په مینس کې یا په دغه افغاني لشکر کې دوی نفاق واچوي، چې بیا د نوموړي پلاوي تر هر څه دمخه د امیر ورور سلطان محمد خان ته پام سو. سلطان محمد خان بیا د پېښور د حکومت د وادې پور کولو سره پر سکانو باندې د يرغل او جګړې څخه مخ وګرځوي او سردار سلطان محمد خان چې د 10000 سرتیرو په ګډون د شپې د خوا د امیر د لشکرو څخه ځان جلا کوي او د دشمن سره یو ځای سو، نو دغه کار امیر دوست محمد خان د دې وضعیت په لیدو سره د مجبور سو چې شاتګ وکړي او کابل ته راستون شي. بیا په 1318 زیږدیز کال کې د هند د نوي وایسرا په توګه د لرد اکلند د ټاکل کېدو څخه وروسته امیر دوست محمد خان د نوم باندې مکتوب ولیکه او په زمن کې د پېښور په مسالې باندې ټینګار وکړ. په دې لارې کې د انګریزانو دولت د مرستې غوښتونکي نوي وایسرا بیا د امیر د لیک په جواب کې ولیکل چې د برتانیې حکومت د دې هیله مندي چې د افغان او سکه دولتونو د سولې لار خپله کړي او سوله وکړي. د ترمنځ د برتانیا د نورو هیوادونو په کورنی چارو کې لاسوهنه نه کوي او ترڅنګ یې د الکساندر برنس په مشرۍ باندې یو پلاوی د سوداګریزو مسایلو د سیړلو لپاره کابل ته ولیږه او امیر دوست محمد خان کابل ته د انګلیسي پلاوی پر اتګ باندې ډیر خوشاله سو او دې ته هیله مند و چې یو لړ مسلې د پېښور د مسلې په ګډون د خبرو له لارې حل کړي، خو د امیر د غوښتنو پر خلاف باندې د انګریزانو د پلاوی د پام وړ جواب د ترلاسه نه کوي او د دې لپاره چې برتانیا د افغانستان په اړه د روسیا او ناپلیون د پالیسی او موخو څخه د پویره کې وو د افغانستان سره خپل مینه او شودله. امیر دوست محمد خان د انګریزانو د دې سیاست سره چې پېښور او د رنجیت سنگ د ځواکونو څخه تش سي د هوکړه وکړه، خو انګریزانو افغانستان ته د روسي پلاوي درته بهانه وکړه او د امیر دوست محمد خان سره اړیکې پرې کړلې. د شاه شجاع او همدارنګه د رنجیت سنگ سره خپل اړیکې ټینګې کړلې او شاه شجاع چې په لودیانه کې د انګریزانو تر سیوري لاندې ژوند کوي د انګریزانو سره اوسېده، د هغو سره په خبرو اترو باندې بوخت سو او د انګریزانو د خپل يرغل مخکښ وګرځول، یعنی د خپل يرغل لپاره دی وکاروي او په 1318 زیږدیز کال کې زموږ پر خاوره باندې حمله وکړه. دوی چې د افغانستان پر خاوره باندې حمله کوي، نو راځو افغانستان د انګریزانو د لومړی يرغل په حق لوي دا چې دوی يرغل یا د دوی حمله زموږ پر خاوره افغانستان باندې د لومړي ځل لپاره څه ډول و. پر افغانستان د انګریزانو لومړی یرغل د تاریخ څخه د تاریخ د نظره د هند پر نیمه لویه وچه کې د سرو زرو تاج ساتنې مفکوره وه. دغه مفکوره د انګریزانو د سیاسي او همدارنګه د پوځي تګلارې اصلي او بنسټیزه موخه جوړوله. یعنې د دوی هغه اصلي مفکوره، اصلي موخه او اصلي هدف یې د سیاسي او پوځي تګلارې همدا وو چې بیا انګریزان د خپلو استعماري پلانونو د عملي کولو لپاره د یو بهانې په لټه کې وه. مکناتن د برتانوي هند استازي په توګه د شاه شجاع او رنجیت سنگ سره اړیکه جوړه کړه، خپل اړیکه ټینګ کړلې او د 1380 کال د جولای په 15مه د دوی ترمنځ د لاهور درې اړخیزه تړون لاسلیک سو، چې په دغه تړون کې بیا مکناتن او همدارنګه رنجیت سنگ ډیر واک درلودي، خو شاه شجاع د یو فراری سړی په توګه هغه بې واک وو او کوم خاص واک نه درلودي. انګریزان د دې په بدل کې چې شاه شجاع د افغانستان پر تخت باندې کښېنوي، هغه یې د سند په شاوخوا کې د افغاني خاورې د یوې برخې څخه لکه کشمیر، پېښور، دیرجات او خیبر چې د دوست محمد خان د واکمنۍ لاندې وې د رنجیت سنگ په ګټه باندې منصرف کړ، او هم یې دا ورباندې ومنله چې د هیڅ دولت سره به د انګریزانو د دولت مخالف نه وي او سیاسي اړیکې د هیڅ دولت سره چې هغه د انګریزانو د دولت مخالف وي د هغو سره به کومه اړیکه نه ټینګوي، او د هرات د خپلواکۍ چې د هغه د وراره په لاس کې وه هغه ومني او د هغه ځای په چارو کې به هیڅ لاسوهنه نه کوي. د همدغه شرایطو او د همدغه تړونونو له مخه بیا انګلیسي ځواکونه د سرجان کین تر قومندانۍ لاندې چې د انګلیس ځانګړي استازي مکناتن وو او شاه شجاع هم ورسره وو، د 1380 کال په فبروري کې د بلوچستان او بولند درې له لارې پر کندهار باندې حمله وکړه، او کندهاري اوړونو د روسیې د استازي د څخه مرسته وغوښتل، خو روسانو د هغو سره مرسته ونه کړه په همدغه لومړنی یرغل باندې. د روسانو د دې کار له امله کنداري وډونه مایوس سول او بیل جګړې څخه دوی پر شا سول، ایران ته وتښتیدل. شاه شجاع هم کابل ته ننوتی او په کندهار کې مکناتن د شاه شجاع سره یو بل تړون لاسلیک کړ، او د هغه څخه یې ژمنه واخیستل چې په افغانستان کې باید انګریزان تلپاتې اوسي او د انګریزانو د تلپاتې ځواکونو او همدارنګه یو سیاسي استازي ځای پر ځای کړي. دا ژمنه ورڅخه واخیستل او په دې ډول سره بیا دغه کوم تړون چې وو هغه لاسلیک سو. په دې ډول سره انګلیسي ځواکونه د شاه شجاع سره د غزنی له لارې او کیپټن ویر د شاه شجاع د زوی شهزاده تیمور سره د خیبر درې او د جلال آباد له لارې پر کابل باندې حمله وکړه. د دشمن ځواکونو سره د مخامخ کېدو په دغه وخت کې امیر دوست محمد خان چې هغه د لویدیځ او ختیځ جبهو ترمنځ بند پاتې وو، د جنگي تیاری هم نه درلودي، نو د دشمن ځواکونو سره د مخامخ کېدو د مخه د تشتي او په بخارا کې پناه اخلي، چې په دې توګه سره دشمنان کابل ته ننوځي. امیر دوست محمد خان هم په دې باندې نه توانیږي چې د روسیې څخه مرسته وغواړي، نو دوی همالته په بخارا کې انتظار باسي. د همدغه عمله خپه او ناهیلي بیرته افغانستان ته راستنیږي، ځان یې انګریزانو ته وسپاره او هغوی بیا کلکتې ته واستوه. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره وو. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي، د راتلونکي درسونو کې به د دې موضوعاتو ادامه په راتلونکي درسونو کې وایي، چې په دې پسې نور څه پیښیږي او کوم واکمنان واک ته رسیږي. نو د نن ورځې پر همدې ځای درس پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه ونی کی هلی میومنی درنو زکونکو هله د چرو او جوړو سی او د وخت په مو تر دې مهاله په خیر رسولی وی تاسو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرح لاس وایم. هله د چې د تل په سیر نر ورځ هم د لوست اخرنی شی بورس نمل پاتسی او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلی. درنو زکونکو نن مو موضوع د لرغونی افغانستان او هخمنچانو په حق لده. لمړنی موضوع مو هم دا ده او د همدغه موضوع اړوند به وکو هیجو دا چې هخامنچیان واکمنی څه ډول منځ ته راځي او څه ډول له منځه ځي. د دې ترڅنګ د افغانستان او د یونانیانو په هکله به هم وپوهیږو. د میلاد څخه د مخه شپږمې پیړۍ کې یعنی تر شپږمې پیړۍ پورې د آریانا په زیاتره سیمو باندې اوستایي واکمنانو حاکمیت درلودې. یعنی د آریانا یعنی افغانستان زیاتره سیمې د همدغه د اوستایي واکمنانو تر لاس لاندې وې چې بیا د دغې پیړۍ په شروع کې یعنی په دغه شپږمې پیړۍ په شروع کې د لرغوني افغانستان د لویدیځو کرشو یا د لویدیځو سرحدونو څخه ها خواته بیا د هخامنچیانو دولت و او هخامنچی واکمنانو د هخامنچیانو د واکمنۍ بنسټ ایښودلی و چې هخامنچیانو د فارس په اړوندو سیمو سربیره یعنی هغه سیمې چې په فارس پورې اړه درلودې د هغه سیمو سربیره د خپلې امپراتوري د لویدیځې او ختیځو کرښو څخه د باندې سیمې هم تر خپلې ولکې لاندې راوستلې وې او د یوې لویې امپراتوري لمنې په پخواني فارس او همدارنګه په شاوخوا سیمو کې خپره کړه. د میلاد څخه د مخه په 1540 کال کې د کوروش تر فرمان لاندې یو لشکر د افغانستان یو شمیر سیمو ته ولېږدول سو او د وی مودې څخه ورسته بیا د افغانستان زیاتره سیمې هم هغه تر خپلې واکمنۍ لاندې راوستلې چې بیا د کوروش څخه ورسته د زوی کمبوجیا واک ته رسیږي. یعنی کله چې کوروش مړ کیږي د هغه څخه ورسته د چې شاهي نظام دی نو د زوی کمبوجیا واک ته رسیږي او هغه د هخامنچیانو واکمن کیږي. د کمبوجیا څخه ورسته بیا هخامنچیانو د لړۍ څخه یو بل شخص چې هغه د لومړی داریوش په نامه یادېدی همدغه لومړنی داریوش واک ته رسیږي چې د هخامنچیانو د مشهورو واکمنانو څخه و او په دغه لړۍ کې یا په دغه کورنۍ کې یا د دغه امپراتوري ډیر مشهور واکمنان چې و هغه همدغه لومړی داریوش خاشیرشاه دویم داریوش او دویم اردشیر وو. مګر د دې ترڅنګ نور واکمنان هم په دغه امپراتوري کې واک ته رسیږي چې دوی زیاتې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. مګر په 1301 کال د مخه بیا یونانیانو د خوا دغه امپراتوري لرمنځ ځي او د هخامنچیانو امپراتوري د ماتې سره مخامخ کیږي او هغه سیمې چې د هخامنچیانو د واکمنۍ لاندې وي او هغه باندې واکمنۍ درلوده هغه سیمې د یونان امپراتوري لاس ته ورځي او په دې ډول سره بیا یونانیان واک راځي. دا چې لرغونی افغانستان او یونانیانو ته دا چې یونانیان څه ډول واک ته رسیږي دلته کله چې د هخامنچیانو امپراتوري له منځه ځي نو دغه د هخامنچیانو امپراتوري د مقدوني سکندر په واسطه سره د ماتې سره مخامخ کیږي. مقدوني سکندر د هخامنچیانو امپراتوري د منځه وړي او د هخامنچیانو هغه وروستنی واکمن چې دریم داریوش وو هغه د افغانستان په لور تښتي او مقدوني سکندر هم 310 کال مخکې تر میلاده د دریم داریوش د تعقیب لپاره ځي. د لپاره چې دریم داریوش تعقیب کوي او هغه ونیسي نو دلته لومړی هرات لشکر لیږي بیا د باختر په لور باندې خپل لشکر چمتو کوي او استوي. چې دریم داریوش بیا د باختر د والی بسوس د ملاتړ لخوا هغه وژل کیږي نیول کیږي او بیا ورسته وژل کیږي. د هرات واکمنانو هم په شروع کې د سکندر لشکر ته لار ورکړه او مقدوني سکندر د بسوزنیولو او ځپور لپاره د باختر په خوا باندې ځي. هلته بیا هرات څخه د سکندر د ځواکونو د تک پر مهال باندې د هرات خلک پاتون کوي او د دغه پاتون په پایله کې بیا د انکاسه په نامه یوناني قومندان وژل کیږي چې بیا مقدوني سکندر چې د هرات د پیښې څخه خبريږي چې دلته د دوی واکمن وژل شوی دی نو بیا دی برته د هرات د نیولو پریکړه کوي او غواړي چې هرات ته ونیسي. نو د هرات د نیولو په مخه باندې دی هرات مخه کوي او هرات ته ځي چې د پخواني هرات یا اریا ته نږدې ټول هغه پاتون کوونکي چې په یو ځنګل کې د هرات د دفاع لپاره دوی مورچلونه جوړ کړي او هلته اوسېدل نو دغه د هرات د نیولو په مخه دغه پاتون کوونکي هلته سوځوي او بیا د یونانی لشکر د ساتلو لپاره د دغه لشکر د ساتنې او پالنې په نیت باندې د آریا سکندریه په نامه د یو نوي ښار بنسټ ایږدي چې د هرات یا اوسنی ښار ګڼل کیږي، چې اوسنی ښار بیا هماغه مهال د آریا سکندریه په نامه یادېده. د هرات د نیولو څخه وروسته بیا یوناني لشکر د سکندر تر مشرۍ لاندې د فرات پر سیمو باندې حمله کوي او غواړي چې د فرات سیمې ونیسي. یعنی کله چې دلته په هرات کې مقدوني سکندر راورسېدی او دلته هغه پاڅون کوونکي چې هغوی غوښتل د هرات څخه دفاع وکړي، نو دلته په یو ځنګل کې مورچلونه جوړوي چې په دغه مورچلونو کې دی اوسېدل تر څو چې د هرات د ښار څخه ساتنه وکړي. نو په همدغه وخت کې سکندر همدلته په دغه ځنګلونو کې دغه دفاع کوونکي سوځوي او د هرات ښار نیسي. کله چې د هرات ښار یې ونیوي، د هرات د نیولو څخه وروسته بیا یوناني لشکر د مقدوني سکندر په مشرۍ سره د فرا ولایت ته ځي. د فرا ولایت په ځینو سیمو باندې حمله کوي او د سیستان سیمې هم تر خپلې ولکې لاندې راولي. د دې حملو په دوام سره د هلمند په دواړو څنډو باندې پرتې سیمې هم یو په بل پسې نیسي او په دې لړ کې بیا د بلوچستان مرکز زریاسب هم د تر خپلې ولکې لاندې راولي او په خپل واکمنۍ کې شاملوي. وروسته بیا 390 کال په خوا تر میلاده اریکوزیا نیسي او په همدغه کال کې د اوسنۍ کندهار ښار ته نږدې د یو عسکري کوټ بنسټ ایږدي چې دا د یونانیانو واکمنۍ هغه د سیمو نیولو په حق لوه. د دې سره سره بیا تر دې مهاله سکندر د پخوانی افغانستان درې مهم ولایتونه هرات، بلوچستان او کندهار تر خپلې ولکې لاندې راوستي. موږ ویل چې هرات په څه ډول نیسي، د هغه څخه وروسته بلوچستان مرکز نیسي او بیا کندهار ته راځي، کندهار سیمه هم نیسي. خو د هرات پخوانی واکمن بسوس په مرسته باندې 2000 لشکر د هرات د دفاع لپاره چمتو او په هرات کې د خپلواکۍ اعلان کوي چې سکندر د هراتی پاتون د زپول لپاره بیا ډیر شمیر خپل لشکر هلته لیږي. هرات محاصره کوي او یو درنه جګړه رامنځته کیږي چې د دغه درنه جګړې په ترڅ کې بیا د هراتیانو د پاتون مشر ساتي برازنس وژني او بیا هرات د سکندر د ځواکونو تر امر لاندې راځي او د دویم ځل لپاره بیا د هرات سیمه نیسي. سکندر د سیمو د نیولو لړۍ همداسې جاري ساتي، یعنی پر لپسې سره د یوې سیمه په نیولو سره بل سیمه نیسي، د یوې جګړې په ختمولو سره بل جګړې ته مخه کوي او د میلاد څخه د مخه 315 کال د کراچي په سمندري بندر کې یو بل سکندریه جوړیږي او د هغه ځای بیا د بلوچستان پر خوا باندې راځي. او کله چې د پارس سیمو ته راورسید، کله چې بابل ته ورسید، هلته بیا د ملاریا په ناروغي باندې اخته کیږي او د ملاریا د ناروغي له کبله د مړ کیږي چې دغه مهال دغه واکمن دودش کلنو. بیا د سکندر د مړینې څخه وروسته د یونان امپراتوري حالات تر ازي. د سکندر د مړینې څخه وروسته د یوناني قومندانانو ترمنځ دغه واک چې دی د واک پر سر باندې ډیر خونړي جګړې رامنځته کیږي، یعنی ډیر جنگونه رامنځته کیږي تر څو دغه امپراتوري د چولو ترمنځ ویشل کیږي او یوناني امپراتوري په درو لویو مرکزونو باندې ویشل کیږي چې هر قومندان ته دغه امپراتوري یو برخه ورسیږي. راځور پسې لرغونی افغانستان او موریایانو ته. د موریانو لمړنۍ واکمن بیا وو هغه د چندراګوپتا په نامه یادېدی، یعنی د دغه امپراتوري لمړنۍ واکمن یا د دغه امپراتوري بنسټ ایښودن کې چندراګوپتا نومېدی چې دی هم د میلاد څخه 340 کال مخکې د هند په مختلفو سیمو باندې واکمنۍ شروع کوي او چندراګوپتا هم د افغانستان په ختیځو سیمو کې یو شمیر سیمې نیسي چې د هغه د یوناني واکمنانو تر لاس لاندې وي، یعنی دغه سیمې دی تر خپلې ولکې لاندې راولي. یعنی د یوناني واکمنانو د یوناني امپراتوري د منځتلو سره څخه وروسته بیا دغه کورنۍ یا دغه امپراتوري منځته راځي چې دوی هم هغه سیمې چې هغه د یوناني واکمنانو تر لاس لاندې وي هغه سیمې نیسي او تخپل واکمنۍ کې شامل او تخپل واکمنۍ لاندې راولي. دا مهال بیا د یوناني سلکیوس لشکر تر درنو جګړو وروسته اول باختر او بیا هم د کابل وادي برته نیسي او د سین تر سین د پورې د چندرا ګوپتا ځواکونه تعقیبوي. خو د لنډې بری یا بدلتوب څخه وروسته د چندرا ګوپتا ځواکونه بیا په پرله پسې بریدونو لاندې کیږي او په پای کې د چندرا ګوپتا سره د دوستۍ لاس ورکوي، یعنی دوستي ورسره کوي او دغه جګړې پای ته رسوي. چې د دغه دوستي په ترڅ کې بیا خپل لور هم هغه ته پنیکا ورکوي، او ګندهارا، ارکوزیا او ګدروزیا هم د چندراګوپتا ځواکونه ته پریږدي. یعنی کله چې دلته دوستي رامنځته شوه او د هغه لور خپل لور هغه ته پنیکا ورکړه، نو د ګندهارا، د ارکوزیا او همدارنګ د ګدروزیا شهرونه هغه ته پریږدي او د هغو واکمنۍ پرې تړي. بختر هم د ډیوټیز په واک کې ورکوي، او د هغه څخه وروسته همدغه بختر واکمن د خپلواکۍ اعلان. چندراګوپتا هم 300 کاله پخوا تر میلاد د مړ کیږي، چې د دمړینې څخه وروسته بیا د زوی بندوسارا د هند واکمنۍ ته رسیږي او د هند واکمن کیږي. تر بندوسارا څخه وروسته بیا د ګوپتا کورنۍ نامتو واکمن یا مشهور واکمن اشوکا واک ته رسیږي، چې اشوکا هم د بودایي دین د خپرولو لپاره ډیری هلی ځلې کوي او ډیر زیات زیار باسي، چې ډیر شمیر مبلغان هم افغانستان او د نړۍ بیلابیلو برخو ته لیږي. تر واک لاندې سیمو کې هم هغه فرمانونه په ډبرو باندې لیکي چې هغه د بودایي آیین استازیتوب کوي، او په کندهار، ننګرهار او همدارنګ یو شمیر نورې سیمو کې د اشوکا فرمانونه سته چې هغه په ډبرو باندې لیکل شوي دي. او د اشوکا په فرمانونو کې د ایتودیوم د نوم څرک نه لیدل کیږي. په دې معنی چې د اشوکا د واکمنۍ پر مهال باندې په افغانستان کې د ایتودیوم واکمنۍ لا نه و شروع شوې، ځکه په دغه وخت کې هغه کوم فرمانونه چې د لیکلي و پر ډبرو باندې د ایتودیوم په نامه یا د ایتودیوم پورې تړلي هیڅ داسې کوم څه نه معلومیږي چې هغه د اشکارا کې چې پر دغه مهال کې د واکمنۍ په مهال کې په افغانستان کې د ایتودیوم واکمنۍ هم و. نو ځکه موږ وایو چې تاریخ پوهان د دغه فرمانونو په لیدو سره دغه خبره تایید کړي د چې دغه محل په افغانستان کې د ایتودیوم واکمنۍ نه شروع شوه. د ایتودیوم د واکمنۍ د شروع سره سم بیا د اشوکا هغه والی چې هغه د کابل حوزه او ګندهارا تر واک لاندې و، یعنی د کابل حوزه او ګندهارا د تر واکمنۍ لاندې و، هغه د ماتې سره مخامخ شو، او په دې توګه د موریانو واکمنۍ هم د افغانستان په سهیلي سیمو کې د منځ ته، او 255 کال مخکې تر میلاد ایتودیوم د بختر حمله د هندوکش تر سیمو پورې را رسوي او د افغانستان خپلواکي اعلان کوي. نو په دې ډول سره دغه واکمنۍ هم له منځه ځي او د ایتودیوم په نامه واکمنۍ واک ته رسیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس، په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي، موږ د افغانستان همدارنګه د افغانستان د درو واکمنۍ یا درو لوی امپراتوري چې هغه د هخامنشیانو امپراتوري و، د یونانیانو امپراتوري و، او تر څنګ د موریانو امپراتوري و، په دغه درو سره امپراتوریانو په دوره کې مو د افغانستان د اوضاع په حق لول. نو د نن ورځې دریم لوست مو همدومره و، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. درنو زده کوونکو، د نن درس پر همدې ځای پای ته رسو، تر څنګه درس پوری چې بیا هم د یو نوي او پزرو پوری موضوع سره تاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو تر هغه مهاله هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس په مکمل او ښه شکل سره زده کړئ، او راتلونکي درس ته هم چمتووالی ونیسئ. نو تر هغه وخت مو په لوی مهربان رب سپارم. شو وخت ولري، خدای مو منسه.
خوشالی دل نغوارم سام غبارا خوشالی دل نغوارم سام غبارا تئی بازاری زانے کڑو تان کنارا ہے او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا توایا مخکارا نکرم ستایاری دا در توایا مخکارا نتی روم جون بنور دا ستا پا سہارا ہے او ظالما 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 او ظالما او ظالما 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 او ظالما